کشور بارها از کمبود و حتی نبود کتاب‌های درسی شکایت کردند، موضوعی که به گفته آگاهان آموزشی یکی از چالش‌های جدی در برابر کیفیت آموزش به شمار می‌رود.
السلام علیکم، ستړي مشه زه صفی الله ستانگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خرغلاست ویم. پیل په مهمو خبرونو کو. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارد بنت خبرداري ورکړی چې د افغان کډوالو د جبري ستنولو باندې د ماشومانو حقونه له جدي ګواښ سره مخ کړي دي. ریچارد بنت د پاکستان په لاهور کې یو کانفرنس د وینا پر مهال ویلي دغه جبري اخراج د ماشومانو په زده کړو کې خنډونه رامنځته کوي چې له امله یې د شکنجې او ناوړه چلند پیښې ډېریږي. په ورته وخت کې له پاکستانه ستانه شوي یو شمېر افغان کډوال وایي وطن ته له ستنېدو وروسته یې ماشومان له ډېرو بنسټیزو حقونو بې برخې شوي دي. ملګرو ملتونو د 2015 کال په اکتوبر او نومبر کې د پرزیدلي جمهوري نظام د لکتر لګت سوار له سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه په خپل تازه راپور کې ویلي، په همدې موده کې د پخوانیو پوځیانو د خپل سرو نیونو لکتر لګ 28 او له هغوی سره د ناوړه چلند و موارد ثبت کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه د یوناما د راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې د پخوانیو پوځیانو د وژنو، نیونو او شکنجو اړوند راپورونه رد کړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د چهارشنبه پر ورځ واشنگتن ته ځي. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر وایي ښاغلی نتانیاهو به له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره د تهران او واشنگتن ترمنځ د مذاکراتو په اړه خبرې وکړي. د امریکا او ایران استازیو تیره جمعه په عمان کې مذاکرات وکړل. ولسمشر ترامپ تیره جمعه وویل تهران د یو توافق په لټه کې دی، خو ګواښي وکړ چې که توافق ونه کړي نو ناوړه عواقب به ولري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راقچي ویلي دي له امریکا سره مذاکرات به دوام وکړي، خو خبرداری ورکړی چې د واشنگتن د برید په صورت کې به په سیمه کې د امریکا پوځي اډې په نښه شي. د ګډو رزمی ورزشونو یا ام ام ای لوبغاړو فرید بشارات او ورور یې جاوید بشارات تیره شپه د یو اف سی د مشهور سازمان په چوکاټ کې خپلې لوبې وګټلې. فرید بشارات له برازیلي لوبغاړي جیان ماتسوموتو سره مخ و چې وتوانید په دریو راوندونو کې هغه ته د نمرو په توپیر باندې ماته ورکړي. دا د فرید بشارت د حرفه‌ای رزمی لوبو 15مه بریا وه. هغه 15 لوبې کړي او ټولې ګټلې دي. یوازې شپږ یې پرله پسې په یو اف سی کې د بریا ریکارډ دی. همدارنګه جاوید بشارت بیا له مکسیکوي لوبغاړي جیانی وازکیز سره مخ و چې وتوانید د پریکړې په اساس هغه ته ماته ورکړي. جاوید بشارت 18 لوبې کړي چې 15 یې ګټلې او دوه یې بایللې دي. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په شلو وریز نړیوال جام کې خپل لومړی لوبه نیوزیلند ته وبایلله. لوبه افغانستان پیل کړه او د شپږو لوبغاړو په زیان یې نیوزیلند ته د 130 منډو هدف وټاکه. نیوزیلند دغه هدف په 13 اوور کې پوره کړ. د 2016 کال د شلو وریز کرکټ نړیوال جام لوبې په هند او سریلانکا کې پیل شوې دي. افغانستان په ډی ګروپ کې له نیوزیلند، جنوبي افریقا، متحده عربي امارات او کاناډا سره مخ دی.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
درنو ریدونکو السلام علیکم، ستړي مشه زه صفی الله ستانگزایم. روختیا د ژوند شتمنی دغه پروگرام ته خره غلاست وایم. په افغانستان کې د سرطانی ناروغیو د زیاتې دوه اندېښنی او رستر بلی دي. د روختیا د سکتور د مسولونو د معلوماتو لمخې هر کال په تخمینی ډول له 30 تر 40 پورې افغانان په بیلابیلو ډولونو سرطانو اخته کیږي. هغه ناروغي چې تشخیص او درملنه هم سخته ده او هم ډیره لګښتي. ډیری ناروغان وایي د سرطان درملنه په شخصي روغتونو کې د دوی له وس وتلې. زرګونه افغان زګو نظر افغانۍ هر میاشت لګښت غواړي او ډېری کورنۍ اړ کیږي خپل شتمنۍ وپلوري یا پورونه واخلي. له بلې خوا د هیواد خراب اقتصادي وضعیت د بهرنیو هیوادونو ته د تګ د لارو بندېدل او ممنوعیت او د تخصصي روغتیايي خدماتو کمښت د سرطان ناروغان له جدي ستونزو سره مخ کړي. په کابل کې د سرطان ناروغیو د تشخیص او درملنې ملي روغتون تیرونه پرانستل شوی او مسولینې د وړیا او کم لګښت درملنې ژمنې کوي، خو لا هم پوښتنه دا ده چې آیا دا مرکز به وکولی شي د هیواد د زرګونو ناروغانو اړتیاوې پوره کړي که څنګه. د دې موضوع نورو ګڼو د سرطان اړوندو موضوعاتو په اړه باندې د افغانستان د طبي شورا مخکینی رئیس او اوس د افغانستان کې د سرطان د په وړاندې د مبارزې د بنسټ مسول او مشر ډاکټر صاحب شفق شینواری له موږ سره خبرې کوي. ډاکټر صاحب شینواری، ډیره مننه چې پروګرام ته راغلې، بلنه مو ومنله، سلامت اوسئ.
کور ودان خوشحال اوسئ، خدمت کې.
ډاکټر صاحب شینوارې، په وروستیو کلو کې په افغانستان کې د سرطاني ناروغیو د زیاتېدو اصلي لاملونه څه دي؟ ډبلیو ایچ او هم یو فورکاست یا وړاندوینه کړې ده چې تر 2030 کاله به سرطاني ناروغۍ لا پسې زیاتې شي، او افغانستان هم په دې هغه هیوادو کې دی چې سرطان ناروغي پکې له حده زیاته ده.
سرطان عوامل او اسباب خو ډیر زیات دي، ولې په افغانستان کې چې تر اوسه کوم بد حالات د سرطان په برخه کې رامنځته شوی دی، چې تقریبا د 2040 معلومات په اساس د ټولو کوم نجات په کنسرو اخته مریضان موږ لرو، او شل زره نه پورته د افغانستان کیسر فاونډیشن د معلومات په اساس چې 2040 کې شوی موږ شل زره نه زیات په هر کال په دې باندې اخته کیږي، او 14,000 او څلور به تقریبا خپل خوږ ژوند د لاس ورکي. اسباب مختلف دي چې بجنټیکی د وژن دره مستکګي د چاپیریال د کوم زارجن مواد چې د کنټرول د نه د وژن هم ستونزې رامنځته، مختلف ویروسونه او باکتریاوي چې دي دا هم د دې سبب ګرځي، او همدارنګه لایف سټایل یا طرز زندگی چې دی دا هم د دې سبب ګرځي، او د عمر زیاتوالی او نور لاملونه هم دې سره موجود دي. او همدارنګه بعضې فابریکو کې چې کوم کیمیاوي موادونه استفاده شي د هغې د محیطي زیست ادارې او نور کومې هغه ادارې چې اړوند دي په دې کې هغه د غفلت او د وجه نه او خپله وظیفه چې نه ترسره کوي د هغې وجه نه هم دغه ستونزې مخ په ډیرېدو دي. او لویه کې ستونزه دا ده چې هغه په هوایي په دې برخه کې کم دی، او سکرینینګ او هغه معیاري معلومات نشته دي چې همدارنګه باید په ټولو ضرورو کې داسې یو مرکزونه وای شي تر څو هلته سکرینینګ کېدلی او مرکزي دغه ته معرفي کېدلی چې څو درملنه په وخت باندې ونه شي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو ته به اطمینان معلومات وي په افغانستان کې په ښځو کې کوم ډول سرطان ډیر زیات دی او په نارینهو کې کوم سرطان ډیر دی؟
لبد امر کا شیخ غزینو کی دے سینی سرطان پلمڑائی درجہ کی دے اوپنری نو کی دے مرائی او همدارنګه د مېډي سرطان چې د پلمې درجه کې قرار لري. نو دا هغه څه دي چې لومې ما یادونه وکړه چې د عامه پوهاوی د کمښت له کبله او همدارنګه د اقتصادي ستونزو له کبله او د مجهزو اسانتیا او په ولایت کې نشته نو وجه نشي هلته موموګرافي وشي او په وخت سکرینینګ په اول سټیج یا دویم سټیج کې وشي ترڅو دریم او څلورم تلال نشي، ځکه چې که دریم څلورم تلال شي نو بیا دلته دوی درملنه ستونزمنه کېږي او بیا راډیوتراپي ته ضرورت پیدا کوي شي. لبه مرغه په افغانستان کې موږ هغه اسانتیاوې نه لرو، ځکه چې د دغه اسانتیاو او د عامه پوهاوي نشتون د اقتصادي د وجه نه زیاتره مریضان چې زموږ دریم او څلورم سټیج ته ځي چې په هغه کې بیا د دوی درملنه ستونزمنه کېږي، ځکه چې حالت په افغانستان کې اوس موږ فقط کیموتراپي یا په عامه سلا ورته واکسین یا دوا ورکوو دي هغه برخه لرو، او د جراحي برخه لرو، ولې د ایمونوتراپي یا په هورمونونو په واسطه درملنه او یا راډیوتراپي چې دی د هغې سهولت او اسانتیا موږ نه لرو.
بله ډاکټر صاحب، ګڼو نورو پرمختللو هیوادونو کې هم د سرطان ناروغان نسبت نورو ناروغیو ته که څه هم چې د درملنې چانس لري، اما مرګونه کیږي، یعنی د مرګومیر پیښې زیاتې وي، یعنی مرګونې ناروغي ده، او که څوک خدای مکه پرې اخته شي نو ژوند به له خطر سره مخ وي که په وخت تداوی ونه کړي. په کومو شرایطو کې ښه ده چې مراجعه وشي؟ تاسو یادونه وکړه چې په وروستیو سټیجو کې راځي، که په اولو سټیجونو کې مراجعه وشي څومره ګټوره ده دغه درملنه چې ورته وشي او څومره نتیجه ورکوي؟
مننه. په خبره چې څوک په وخت باندې سکرینینګ وشي او په وخت تشخیص وشي په اول او دویم سټیج کې دوی درملنه شي دی هغه ممکنه یو نتیجه ورکوي، او که چېرته دریم سټیج او څلورم سټیج ته لاړ شي نو بیا دوی درملنه ستونزمنه کوي او بیا راډیوتراپي ته ضرورت ښیي. زه به دومره ویم چې زما د معلوماتو په اساس د افغانستان کینسر فاونډیشن کې چې موږ تقریبا د 9 کلونه کار کړو، نو زه به دومره ووایم چې زما کوم ریسرچ او معلومات چې دي په نړۍ کې 90% نه تر 95% خلک چې دي په سرطان یا په کینسر باندې اخته کوي. زما معلومات ډېر پرانیز، زه خلک وډار کوم نو مطلب دا دیپ خاطر دی چې دا په ټولو انسانانو کې ممکن دی. سرطان انسان نو وژني، دغه ډار چې دی عموما د انسان د وژنې رامنځته کوي، او همدارنګه د انسان معافیت یا امیونیټي رامنځته کوي. امیونیټي او معافیت هغه قواو ده چې انسان په داخل کې او د بیرون کومه مریضي چې انسان ته داخلېږي، نو هغه د انسان د ضعف یا د معافیت د کمښت یا د کمزوري کېدو سبب ګرځي. نو که څه چې د انسان معافیت لوړ وي، نو دغه چې انسان بدن ته د انټیجن یا بیروني کومه دغه چې دی دغه چې داخل شوی دی، چې د سرطان سبب ګرځي. ځکه سرطان ته په عامه اصطلاح کې مونږ د حجراتو لیونتوب وي. دغه لیونتوب چې سیستم کوي وي، نو مطلب هغه سرطان چې کوم کې سرطان پیښه رامنځته شوې وي، نو مطلب هغه چې دی دغه مافیتي سیستم مختلف حجرات دغه چې دي مافیتي قواوې چې دي هغه کنټرول کوي او خپل واک کې اخلي، او هغه مطلب انتشار نه کا خپرېږي نه چې هغه خپور نه شي، نو د بدن په نورو غړو باندې تاثیر نه کا، او همدارنګه په مافیت باندې تاثیر نه کوي. نور بیا په عام ژوند کې مو اعراض او علائم نشو لیدای، ځکه چې دغه انسان لایف سټایل روزمره ژوند هغه داسې معیاري و دغه وي چې د ده اوس په اوسنو حالاتو کې موږ وګورو، موږ د شپې نه ورځ جوړه کړې ده، د ورځې نه شپه جوړه کړې ده. مطلب شپې چې هغه هورمونونه 9 بجو چې انسان وتشي، د پنځه شپږ باندې څلور راپاتې مختلفو هورمونونو هغه افراز چې دی صورت نیسي، او د انسان چې دی ستونزو سره نه مخامخ کوي. نو دغه لایف سټایل چې دی تر زندگی دغه په مستقیم د انسان په مافیت تاثیر لري. او بل دغه مصنوعي یا پروسس شبي خواړه شي دي، دغه خواړه او یا مثال هغه دواګانې چې مطلب هغه مایری دواګانې نه وي،
بله
د هغې د وجې نه هم د انسان معافیت باندې تاثیر لري، او همدارنګه مختلف دخانیاتو ته لاسرسی یا د الکول نه استفاده شي دی، دا هم د مختلفو سرطانونو سبب ګرځي.
بله ډاکټر صاحب، په افغانستان کې ناروغان یا کسان چې کورونه کې د سرطان ناروغ موجود وي، هغه دغه اصطلاح سره بلد دي، خبيث او سلیم دغه سرطانونو نمونه اخلي. دغه که په عامه هغه کې راته وایي چې دا څه رقم دي، تاسو د حجراتو د لیونتوب مسله یاد کړئ، نه کوم کوم سرطانونه چې څوک په اخته شي حجرات واقعا لیونتوب کوي، نورو ځایو ته هم دغه ککړې حجرې ورزي او پراخیږي، او کومې نه کیږي، یعنی کومې ډیر چانس لري چې تداوي شي، کومې کم چانس لري چې تداوي شي.
او مننه اسی کې د کینسر ټول برخې چې دي دا درملنې وړ دي، خو تر څو چې دې انتشار نه کړي د بدن نور غړو ته خبرې شي نه، کچیر ته په یو مشخص ساحه کې د کینسر هغه د حجراتو لیوتوب یا هغه کتله یا هغه تومور رامنځته شوی، نو د هغې کیموترافي د لارې یا د چرایي د لارې هغې ته لاسرسی شي، او هغه د منځه وړل کوي کې درملنه شي. خو که چېرته په وخت باندې دې درملنه ونه شي، نو دا بیا خپرهږي انتشار که د بدن نور غړو ته، او څوک چې دي نیلي یا جرړې وغځوري د بدن نور برخو ته، نو مطلب د دې درملنه چې دی بیا ستونزمنه کوي. خو د ټولو نه مخه دا ده چې بهتره خبره دا ده چې مریض باید په وخت باندې تشخیص شي، او کم از کم عمرونو په اندازې باندې چې څلوېښتونه عمر پورته وي، نو دغه کسان کوشش وکړه چې هغه خویندې میندې د خپل برست یا د سینې د دغه د سرطان په خاطر باندې نو 3 میاشتو شپږو میاشتو کې ډاکټر ته لاړ شي، که موموګرافي ته دغه ولري لاسرسی ولري، خو هغه به ډېره بهتره وي. نو که په اوله دویم سټیج کې وشي، نو د هغوی درملنه شته ستونزمنه نه ده. پیل کې مشکل کوم شي وویل چې سرطان وژونکې ناروغي نه ده، بلکې دغه ډار چې دی دغه انسان وژني، او د انسان معافیت کمزوری کوي، او دغه سرخ چې انسان وړار شي دلته مختلف هورمونونه لکه کورټیسول دغه د دغې افراز رامنځته کوي. دا چې رامنځته شي، دا د انسان په امیونیټي او په معافیت مستقیما تاثیر لري. سرخ چې دا کمزوری شو، نو دا چې دی پیاوړی کوي یو انسان کمزوري طرف ته وړي، او همدارنګه یې د مرګ خولې ته نږدې کوي. خو کینسر یا سرطان خپله وژونکې ناروغي نه ده، دا په خپل باندې زموږ طرز زندگی، زموږ فکر، زموږ غیر اجتماعي ژوند، دا زموږ خواړه، دا لایف سټایل چې دی، دا هغه څه دي چې دې ته لار اواري شي تر څو زموږ په ژوند باندې یو مرګونی تاثیر وکړي.
بله، د تاسو خبره ما ته هغه را یاد شو، د کووېډ دوره را یاد شوله، د کووید 19 چې پاویلو کې ډیر زیاته خطرناک بلل کېدل، البته ډیر کسان مړام شول، او دغه یو لوی غچو د ویرې مسله و چې خلک ډیر ډار شوی وو، او کڅوک په کووید اخته وو حتی تر شل مترې هم دوی ځان ترې لرې کاوه. وروسته وروسته خلک چې تداوی راووتله، واکسینونه وشول او ځانونه بچ کړل، بلاخره داسې تصور کېده چې هغه سې مرګونې تصور چې پخوا ورسره و هغه نه دی، بلکې سړی کولی شي چې ځان باندې پام وکړي. یعنی د تداوی وړ شی و او ډار ډیر خلک له منځه یوړل، او هغه اراده یې د مبارزې کمه کړله.
په وخت کې ستاسو معلومات خاطر، په وخت کې مونږ آنلاین نېشنل ای هیلت پروګرام لري د افغانستان کینسر، د افغانستان میډیکل کونسل د خوانه، چې مونږ څلور دېرش ولایتونو کې د کووېډ 19 په اړه باندې دولتي او خصوصي روغتونونه دا تقریبا د نړۍ ټولو متخصصینو سره کنیکټ کړي وو، اړیکه کړي وو، چې موږ دوی ته په هفته کې درې څلور ورځې دوی ته آنلاین پروګرامونه، کوم اپډیټ، تازه معلومات، ریسرچونه به چې د کووېډ په اړه راتله نو دوی ته به ورکول. نو په دغه کې چې دی په کینسر کې یوازې کیموتراپي او دغه چې دی سرجري او رادیوتراپي نه دي، بلکې دې سره مشوره دوی ته ډاډ ورکول د کونسلر برخه ډېره مهمه ده، چې دوی ته رواني دغه ورکړل شي،
رواني مرستې ورسره وشي، بلې
رواني مرستې
مشورې ورته
او مختلف معلومات وخت باندې ورته ورکړل شي، دوی ته ډاډ ورکړل شي، او دغه ډار چې دی دغه ډار فضا د منځه لاړ شي. د دې لپاره د رواني برخې یا د مشورې برخه هم په سرطاني امراضو په درملنه کې چې دی خورا مهم رول لوبوي. له بده مرغه په افغانستان کې دغه برخې ته سره څوک دی هغه د درملنې یا د تداوی برخه باندې قایل نه دي. بعدې نړۍ یا تاسو معلومات پر دوستان لري،
بله
که چېرته هلته مراجعه وشي نو هلته دغه برخه ډېره زیاته کوي ده. خو یو وجه دا هم کېدی شي موږ په افغانستان کې اجتماعي ژوند لرو، او کوم دوستان چې اجتماعي ژوند لري، او مطلب دا چې طرز فکر د لایف سټایل او همدارنګه پروسس شوي خواړه نه خوري، او همدارنګه بعضې بېځایه بې وخته دواګانو نه استفاده نه کوه، او خپل داسې ریسته ژوند دي داسې برابر وي چې هغه خوب، خوراک، هر څه او فزیکي فعالیت یې وي، نو دغه انسان چې دی د معافیت لوړ وي. لکه پیل کې مو یادونه وکړه چې نوي 50% کسان چې دا په کینسر باندې اخته کېږي، ولې په کسانو کې راښکاره کېږي چې دغه لایف سټایل یې او مطلب دغه خواړه یې او فزیکي فعالیت یې مطلب دغه څه شي وي، او اجتماعي راشه درشه دغه پریدي شي دی په امیونیټي باندې، په معافیت باندې مستقیما تاثیر کوي، چې بیا دا په دغسې ناخوالو سره د ژوند
بله. مننه کوم ډاکټر صاحب. البته یو څه بلم ما غوښتل پم دغه اوله هغه کې مبحث کې یاد کو چې د ښځو د سینې یا تیو سرطان چې دی، او بیا په نارینهو کې د پروستات یا ځینې نور هغه مشهور هغه چې دی بڼې چې دي، د دوی د سکرینینګ هغه اولینی مراحل څه دي، په څه شکل باندې باید وشي؟ که څه هم چې ځینې بروشرونه یا معلوماتي پکیجونه په دې رابطه باندې بوي، خو عام خلک باید څه وکړي؟ هغه ښځې چې په کلو کې اوسي، هغه نارینه چې مثلا ډیر سواد نه لري او لیک نشي کولی، یا دغه معلوماتو ته کافی لاسرسی نه لري، که ستاسو غږ واوري څه څه باید وکړي چې مثلا که احیانا خدای مکه په سرطان اخته وي چې په اولو مراحلو کې خبر شي؟ بله،
د افغانستان کینسر فاونډیشن او د سویس فاونډیشن په ګډه باندې په دې پرست کینسر په اویرنس یو اپلیکیشن باندې کار کوي، د سینې سرطان د عامه پوهاوي برخه کې، چې دې کې بدري او پښتو ژبه مو وي، چې دې ته به لوستي او نالوستي میندې خویندې د افغانستان لرې پرتو سیمو هم لاسرسی لري، او دوی سره به په لیکلي بڼه او همدارنګه په غږیزه بڼه باندې خبرې هم کا. لومړی کې ورته هلته ورور وي، پلار وي، د کور کوم بل غړی وي، چې هغه فقط یو څه لارښوونه ورته وکړه، نو بیا دوی په راتلونکي کې دې نه استفاده کړی شي. نو هلته مختلفې لارې طریقې ورته ښایي، څنګه دوی تشخیص وکړه د پوستکي رنګ څنګه دی، هلته کومه بارزه نقطه یا ژوره نقطه یا نم یا وینه یا کوم حالات شته دی، نو هغه اپلیکیشن چې دی نو د دې نه استفاده کړی شي. نو تقریبا مونږ هغه د سویس فاونډیشن سره هغه اپلیکیشن نهایي کړی دی، انشاءالله پلند وخت کې بده د افغان غریب ولست خدمت کیږي چې ان شاء الله پلر پرتو ولسوالۍ وکړي کې به دین لوستي او نه لوستي خو دې مې هم ان شاء الله په ګټه خسر شي دا یو خوشاله خبر ده.
بله مننه ډاکټر صاحب. په افغانستان غوندې یو ځای کې چې خلک بې وزلي دي او کلنی عاید ډیر زیات ټیټ دی، حتی د نورو هیوادو سره ګاونډیو سره د مقایسې وړ نه دی، او د سرطان مبتلایان هم ډیر زیات دي، تر 30,000 پورته هر کال اخته کیږي او 600,000 شاوخوا کسان په ټوله کې پرې اخته شوي دي، او دا خو ډیره زیاته ګرانه ده. تداوی حداقل 4-5 لک افغانۍ یا په دومره معادل باندې ډالر ضرورت لري که څوک په سرطان اخته وي چې هغه مراحل ټول تای کی. څه فکر کوئ ولې دومره قیمته تمامیږي په افغانستان کې دغه تداوی؟
مننه. لومړی قدم کې خدا دا چې دغه درملنه ځکه کې قیمتي تمامېږي چې د معلوماتو یا د مپاوي کمښت د وجې نه چې دا په درېیم او څلورم سټیج کې دغه مراجعه که دوی په وخت مراجعه کړی نو بیا به مصارف د درملنې هم دومره زیات نه وای، او د مریض هغه صحت چې دی روغتیا ته به دومره تاوان نه رسېدی. او بل بدمرغه دا چې په افغانستان کې مونږ سرټیفاید اونکولوجیست یعنی مسلکي د سرطان متخصصین د نشت برابر دي. زما د معلوماتو په اساس که زه وایم ټول افغانستان کې مونږ 15 د سرطان ډاکټران مسلکي ډاکټران نه لرو، ولکه چې ته په دې نور روغتونونو کې دا بعضې ډاکټران پریکټس کوو مریضان ګوري، دا د داخلي یا د نور برخو متخصصین ډاکټران دي چې د کینسر مریضان ګوري. نو یو وجه دا ده. بل دا چې دې درمل قیمته دي په ټول دغه کې په کیموتراپي برخه کې تقریبا 13 رقم درملو نه استفاده شي، چې په افغانستان کې مونږ 12 دوته لاسرسی لرو چې د بده مرغه هغه مریضان دې ته اړکیږي چې هغه د بازار نه راونیسي، ځکه چې دولتي روغتونونو ظرفیت او مالي امکانات دومره نه دي چې د مریض ضرورت پوره کړی شي، او په دومره اندازه کې مریضان چې دي مختلف ولایتونه یعنی په هر ورځ د افغانستان کینسر فاؤنډیشن ته اوس چې جی پی ټي ده د دې په برکت باندې نو د افغانستان وختي د بلخ د ولسوالۍ کلي ولسوالۍ نه یو چا معلومات شریک کړي چې ته مو سره مرسته وشي، ځکه چې د دوی والده وویل مونږ مالي د اقتصادي وجو نه مشکلاتو د وجې نه نشو کړی چې د خپلې مور درملنه وکړو، چې د افغانستان کینسر فاؤنډیشن مرسته وکړي شي. له بده مرغه افغانستان کینسر فاؤنډیشن د اوسني وضعیت چې دی نو امکانات دومره نه لري چې ټولو مریضانو ته لاسرسی وکړو، خو بیا هم زمونږ راتلونکي پروګرامونه برنامې داسې دي مونږ د مریضانو سره د مستقیم او غیر مستقیم مریض سره دوی لپاره بلډ بینک د وینې بانک لرو، ځکه چې په دې وخت کې د کینسر ناروغان چې دي وینې ته ډېر زیات ضرورت لري، ځکه تر مختلفو حالاتو کې خونریزي رامنځته کېږي، او خونریزي د مریضي د مریض یا د سرطان د مبتلا یا پخته ناروغ دي خونریزي دغه د کم خونې سبب ګرځي باید ورته وینې ورکړل شي. نو دغه پروګرامونه باندې موږ راتلونکي پلان لرو، نو رب دې وکړي چې او د نړیوالو ټولنو مخترنه ده چې په هر لر نشي د افغانستان روغتیایي سکتور سره واغ څو شي کینسر برخې کار کوي باید مرسته وشي درملو برخه کې و.
بله
درملو برخه کې وي کارګرانګه د رادیوتراپي برخه کې وي، او د خصوصا د روغتیایي کارکوونکي کو په ظرفیت لوړونه کې دوی په ټریننګ کې کار وشي. او تیر یو خبرونه کې مو یادونه وکړه چې د تیر اونۍ د ترکیې یو ډیلیګیشن یو هیئت راغلی و، هغوی غوښتل چې په افغانستان کې یو سرطان روغتون پرانیزي، نو د دوی اصرار په دې و چې مونږ به د کازاکستان او د ایران او د ترکیې متخصصین راولو، او دلته به مریضانو درملنه په تشخیص او درملنه کې هم تر خپل وسه مرسته کا. دوی به مختلف سامان آلات طبي وسایل د تشخیص او درملنې برخه کې رادیوتراپي به هم راوړي، او سره په څنګ کې د افغانستان د روغتیایي ځواک په روزنه کې به مرسته کا. نو په دې هیله چې په دې کې موافق شو د خپل 50 میلیونی ملت ته د روغتیایي سکتور او خصوصا سرطان برخه کې یو څه کړی وي.
ډاکټر صاحب، تحولات خو ډېر نورې برخې مغیزمنې کړي، خو په ټوله کې لوی اغیز په خلکو باندې وه، او یو تر ټولو غټه ستونزه چې رامنځته شوه هغه د ډونرانو وتلو او د ډونرانو د مرستو کمیدلو پروختیا برخه کې هم ګڼې ستونزې رامنځته شوې. که څه هم چې ویل کېدل دغه برخه به ډېره نه متاثره کېږي او نړیوالو بنسټونو خپلې ژمنې کولې، اما عملا وکتل شول چې ستونزې رامنځته شولې. د سرطان د مبتلایانو د درملنې لپاره تاسو غوندې بنسټونو څومره نړیوالو سره اړیکې ټینګې کړې دي او څه فکر کوئ په څومره وخت کې به مثلا نن 15 کاله 10 کاله وروسته به په داسې یو حالت کې اوسئ چې بالاخره افغانستان وتوانېږي په خپلو پښو ودرېږي او د سرطان درملنه په خپل افغانستان کې دننه وشي، څه فکر کوئ؟
مننه. اصل کې په نړیوالو زیاترو هیوادونو ته کوم نظر وکړو، هلته روغتیا چې ده او تعلیم او تربیه چې دي دا غیر سیاسي وي. که چېرته هیلت سیکټر او د معرف دغه برخې چې دي غیر سیاسي شي، نو په افغانستان کې اوس هم امکانات دومره شته دي، ډونران شته دي. خو زه په دې اوسنۍ رهبرۍ کې هم دا ظرفیت ګورم، ځکه چې تیر 2 کروڑ راهیسې روپۍ ټولنې تقریبا 14 ملیون ډالر په د کینسر په برخه کې دوی د ملاتړ ژمنه کړې وه چې دا اوسنۍ وزارت صحت امیر رهبري په دې باندې دغه شوه وتوانېده چې تر څو دا مرسته ترلاسه کړه. او دغه د سرطان ملي روغتون چې دی دا یو نوی تعمیر کې د دوی بیا پرانسته وکړه او دا 200 بسترو ته وغځول شي. ممکنه ده اوس هم امکانات په افغانستان کې ډېر زیات دي، ورې د روغتیایي سیکټر د ښه مدیریت او رهبرۍ پورې اړه لري. نو چېرته چې وایي ډېرې ستونزې وي، ډېر مشکلات وي، ډېر شور وي، نو هلته فرصتونه هم ډېرې زیاتې وي. په افغانستان کې فرصتونه اوس هم شته، خو مطلب یو ژمنتیا او یو ارادې ته ضرورت لري. خو بیا هم موږ تر خپله وسه د افغانستان کینسر فاونډیشن په نمایندګۍ باندې زه دومره ویلی شم چې انشاءالله د افغانستان راتلونکی زه ښه وینم. او د اوسنۍ کومه تکیه چې ده د روغتیا په برخه کې چې موږ په یو طرف باندې او بیا سلنه اتیا سلنه وو، نو اوس مو هغه تکیه چې ده راکمه شوې ده. او انشاءالله افغانستان به په راتلونکي کې په ډېرو برخو کې او خصوصا په روغتیا په برخه کې انشاءالله راتلونکي 15 کاله یعنی 2023 چې دی زه دا په نیک پال نه سمجه، انشاءالله په روغتیا سیکټر کې او خصوصا د کینسر په برخه کې به ډېر لاسته راوړنې ولرو. او ډېر هغه بېوزله او بېکسه مریضان چې د افغانستان په لرو پرتو ولسوالیو کې دي، انشاءالله د دوی ستونزې به حل وي او نورو ته به محتاج او په نورو به تکیه نه اوسي.
ډاکټر صاحب، دغې وروستیو تحولاتو سره چې لارې بندې شوې، د پاکستان لارې بندې دي او ایران هم ګڼ افغانان راایستلي دي، یعنی دغه کال تیر کال کې 3 میلیونه افغانان له دواړو هیوادو راوایستل شول او دوی ته بیرته تګ هم سخت و. د ناروغانو لپاره هم دغه د تګ مسله ډېره ستونزمنه شوله، ویزې په سختۍ راوځي او په ډېر بد حالت کې دي. په دې سره د فکر کوي تیر کال به څومره د ناروغانو د مړینې رقم زیات شوی وي دا چې دوی به په پاکستان یا ایران یا هم هند ته نشي تللی او د تداوی لپاره، دغه څومره بد تاثیر یې درلودی په خپله دننه په افغانستان کې د ناروغانو په ګراف باندې او د مرګ میر په ګراف باندې؟
دې کې خوشک نشته دی چې مستقیم یا غیر مستقیم تاثیر به د مریضانو په صحت باندې دوی په مرګ او میر باندې لاره. تیر ځل ما یادونه وکړه چې په افغانستان کې د کره او معیاري معلوماتو د نشتون له وجه له کبله ناممکنه به زه کره معلومات درکړم. اوس ما افغانستان کینسر فاونډیشن د عامې روغتیا وزارت لپاره په نیشنل ای هیلت پروګرام باندې یعنی د هیلت سیستم پر ډیجیټلایزیشن باندې کار کا، په یو طرحه باندې کار کا چې تر څو د افغانستان روغتیایي سیکټر شي دا ډیجیټلایز شي. که چېرته د پکتیکا په یو لرې ولسوالۍ کې د بدخشان په واخان ولسوالۍ کې هلته په کلینیک کې یو ډاکټر هم یو مریض ګوري، کومه دوا ورته وسیه کوي، کوم تشخیص یې کړه، نو هغه به د عامې روغتیا وزارت هغه ای هیلت یا د ډیجیټل سیستم ته به هلته رسي او هلته به معلومات شي چې دا څوک وو. او هغه طرحه چې دا خو ډېره مفصل ده، هغې لپاره به یو ځانګړي برنامه په کار ده. خو مطلب دا که چېرته دغسې موږ یو ډیجیټل دغه سیستم لپاره چې کومه طرحه د افغانستان کینسر فاونډیشن چمتو کړې ده د عامې روغتیا وزارت په دغه کې اختیار کې ورکړه، نو فکر کوم چې زه د افغانستان راتلونکی ښه ګورم. خو ولې دا اوسنۍ ستونزې چې دي، ځکه چې دی که هوا د لارې یا د ایران ویزو د ستونزو د وجې نه نو ممکن د کینسر یا سرطان مریضانو په صحت باندې او په مرګ امیر باندې مطلب څلوېښت پنځوس سلنه ډېر زیات تاثیر کړی دی چې کره معلومات یې بدبختانه په لاس کې.
ډاکټر صاحب تاسو مخکې یادونه وکړه چې د سرطان د تشخیص او درملنې متخصص ډاکټران کم دي، هغه چې په دې برخه کې تخصصي زده کړې کړې وي، عملي کار یې کړی وي او بیا کار وکړي، په همدې اساس باندې ګڼ کسان تلل پاکستان او بیا ایران او هند ته هم تلل، هغه کسانو چې پیسې درلودي یا به نورو هیوادو ته هم تلل. اوس چې دغه لارې بندې شوي دي او حاکم چارواکي وایي چې بدیلې لارې به لټو، فکر کوي د دغې مسلې لپاره نورې بدیلې لارې شته په دغې ګاونډیو هیوادو کې چې افغانان په اسانۍ وکولی شي لاړ شي، یا په خپل افغانستان کې د دې زمینه برابرېدای شي چې ظرفیت لوړ شي او په دې برخه کې تخصصي کسان وروزل شي حداقل په دوه درې کالو کې؟ که څنګه
زما د معلوماتو په اساس باندې د عامه روغتیا وزارت رهبري فکر کړم د ترکیې سره او د ایران سره او د هند سره بعضې تفاهمنامې یا هوکړې لیکونه امضا کړي دي چې هغه به د کینسر په برخه کې په ډاکټرانو نرسان او د نورو اړوندو برخو ډاکټران روزي، او کم از کم دا به وخت اخلي ځکه چې دا خو لنډمهاله اوږدمهاله کورسونه او ټریننګونه تخصصي پروګرامونه دي، خو دغسې یو څه معلومات ته لاسرسی لرمه چې دوی تفاهمنامې کړي دي، خو ولې هغه عملي اقدام چې دی فکر کوم
بله
عملی اقدام ته فکر کړم چې دا به لږ وخت واخلي، خو دا اراده شته دی ولی د سیاسي ملحوظاتو په اساس باندې د افغانستان کینسر فاونډیشن هم د چین د بیجینګ یو نړیوال سرطان روغتون دی او همدارنګه تهران یو د سرطان نړیوال روغتون دی چې هغوی سره موږ د 200 کسانو د روزنې او د لنډمهاله اوږدمهاله کورسونو په تفاهمنامه کار کړی، خو د بس سیاسي ملحوظاتو چې اوس په دې سیمه کې روان دي ستاسو بهتره معلومه ده، د هغې د وجې نه دغه پروګرامونه د عام روغتیا وزارت سره په هماهنګۍ باندې ځنډیدلي دي او مطمئن یم چې سره په راتلونکي وخت کې به انشاءالله دا ستونزې نړۍ په سیمه کې ستونزې حل شي، نو دغه کومه ایم او یو چې دوی سره شوې ده نو انشاءالله ډاکټرانو روزنې
بله رازو رسته او دو مسلو ته د سرطان له ناروغان او د غوی له کورنیو سره تاسو څه پیغام شریکوئ په دغه سی وخت کې؟
نو رسته پیغام به هغه کورنۍ کې چې سرطان ناروغان موجود وي نو باید د دوی ملاتړ ډاډ ترڅنګ د دوی د ژوند په طرز کې او په دوی په فزیکي فعالیت کې د دوی سره مرسته وشي، او هغه پروسس شوي خواړه مصنوعي چې انسان په کې دخیل وي په خوړو کې چې انسان ګوتې وهلي وي هغه خواږه وي د بازار کې یا فاسټ فوډ په ساده اصطلاح باندې د دغو نه استفاده ونشي، دوی فزیکي فعالیت کې دوی سره برخه واخیستل شي او همدارنګه دوی ته دوا په خپل وخت باندې ورکړل شي، او زیاتره د هلته کوم ډاکټر پکې چې دوی مراجعه کړې وي کوشش وکړه چې دوی کې د غیر حاضري ونه کړه او په وخت باندې مراجعه وکړه او هغه دوا په خپل په وخت باندې واخلي، نو دغه یو څو غټې خبرې دي چې طرز زندگی د ژوند طرز دی، خواړې دي او همدارنګه فزیکی فعالیت دی او تشویش نه کړی دی اجتماعي ژوند دی، یعنی مطلب دوی باید راشه درشه ولري او تنهایی دوی باید اختیار نکړي، ځکه چې سرطان انسان نه وژني، د غډارې انسان وژني او تنهایی خپلول، ځکه چې دې کې انسان فکر ته تشویش ته مجبوري کې څو چې انسان تشویش کوي دغه مختلفو غرب ونونو ته زمینه مسایده کې لکه کورتیسول دا شي بیدی په معافیت باندې تاثیر کوي، دغه معافیت انسان کمزوری کوي او چې څو دا کمزوره شو نو دغه سرطان نی برخه چې د انسان په بدن کې رامنځته شوې ده دا د انسان بیا د پاره ګوښوونکي وان تر دې چې خوږ شوندي هم اخلي.
بله ډاکټر صاحب، اخیری حکومت شتمن افغانان او خیریه بنسټونه په دې برخه کې کوم عاجل اقدامات کولای شي د یو روغتیا پال او د داسې یو کس په توګه باندې چې د سرطان د ناروغیو په برخه کې کار کوي د درملنې او تشخیص څه غوښتنه لري لاغونه؟
کورونا اصلي کې په افغانستان کې سرمایدار او پانګوال کافي زیات دي، خو له بده مرغه د دوی کچته بدغه برخه کې پنګونه وکړه نو دا به د افغان ولس سره یو لوی مرسته وي، او خاص کر په درملو کې، ځکه چې ورځې د افغانستان کینسر فاونډیشن ته کمست کم تر لسو پورې کسان مراجعه کوي، د مختلفو لارو نه، د ایمیل د لارې نه، د واټساپ ټلیفون د لارې نه، چې د دوی سره د درملو، د غذا، آن تر دې چې د ترانسپورټ په برخه کې مرسته وشي. نو مطلب دا چې بعضې ادارات ګورم چې په دې برخه کې مرسته کا، نو که هغه پانګوال چې امکانات لري، نو مطلب یو کس د غذایي موادو هغه برخه واخلي چې کوم مستحق کسان دي. بعضې کسان د درملو برخه په لاس کې واخلي چې هلته تریاج شي مریضان، چې کوم مریضان په داسې مرحله کې دي چې دوی خوږ ژوند لاسه ورکوي، او بعضې کسان د ډاکټرانو د کیپیسټي بلډینګ ظرفیت چې دی په لاس کې واخلي. نو دا ممکنه کوي چې د افغانانو ژوند چې دی، خاص کر د سرطان اخته مریضانو ژوند اسانه کا، او تر څو دوی دغه درد یوه اندازه راکم شي او بل ژوند ډیر خوږ دی، دا یو چانس دی. نو چې دغه خوږ چانس د لاسه ورنکه، نو په غږ مې په دوی دا دی چې دوی په همغږۍ مرسته وکړه، او په انفرادي ډول نه بلکې په وزارت ستامی سره په همغږۍ باندې، یا د افغانستان کینسر فاونډیشن سره په همغږۍ باندې مرسته وکړه. موږ ورته لارې ګودرې ښایو، موږ ته نغدې څه نه غواړو، موږ ورته لار ښایو. یو معلوماتو ته کوشش ځای کې تاسو پانګونه وکړئ، انشاءالله هغه به ډېر ګټور او مثبر اوسي.
بلې، ډېره زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب شفق شینواره. افغانستان کې د سرطان په وړاندې د مبارزې د بنسټ مشر او پخوا د طبي شورا رئیس، کور مو ودان چې له موږ سره مو خبرې وکړي، خپل معلومات مو شریک کړي. سلامت اوسئ.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
ځواب کې نشتا جنې څوک ځان کې نشتا جنې مثال کې نشتا جنې څوک ځان کې نشتا جنې تیر په تر نه یې ټول مینا می نه یې ګلی نازلې نه یې ټول مینا می نه یې ټول مینا می نه یې اے مینا می نه یې د څوک مې نستی نه یې ګلی نازلې نه یې کلی پریشان دکٹول سنت حیران دکٹول آسما جبی نئی ٹولمی نمی نئی کلی نازلی نئی ٹولمی نمی نئی ٹولمی نمی نئی آئے مینا می نئی دس پوک میں نستی نئی کلی نازلی نئی ٹولمی نمی نئی ٹولمی نمی نئی ٹولمی نمی نئی ٹولمی نمی نئی
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
ಸರಂಗ ಗ್ರಾನಿಗೆ ಮಾಲ ಚಲ್ಲರಸಿ ಉಯ್ಯಲ್ಲ ಸುಪಚ ಸರಂಗ ಗ್ರಾನಿಗೆ
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ.
ازادي رادیو څلر ویش ساته
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت ستونزه لري. اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا زادې راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تا کو چالای کمیس دی خوان کړی رنگي بنګي لیلو مړې سترګي دي جار سم غنم رنگي لیلو مسافر جانا سوم در پدر جانا لکھما شم شرم سر خندیش نوکھما مسافر جانا کل تراز سوم در پدر جانا یار می و بایدلو ژوند عذاب عذاب سو یار می و بایدلو ما یعنی زو و خوب تا بل سرا کوی ما یار می و بایدلو ژوند عذاب عذاب سو یار می و بایدلو خیال کری زیش زما سن کئی دیواری خیال یا دیر ساتھا لیو نئی دیواری زما پور دی خوار زڑکی نور مکواز علمونا زما سن کئی دیواری خیال یا دیر ساتھا لیو گھرو پنا سو زی فریشو دما یہرا نروان سو زی فریشو دما لکی تیم وز پسل بوجوان تیر ہوما زی فریشو دما یہرا نروان سو زی مد سنگ لالی دی بیل کھڑو و غماز خوار سے یو لبل دی ہیر کھو و Thank you.